د افغانستان په وخت لس بجې شوې. زه اجمل تورمانیم چې د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په کابل کې د محرم د میاشتې د لسمې نیټې د عاشورا د ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه درته معلومات درکړو. نور موضوعات هم شته، خو تر هر څه مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د تخار ولایت جنگی کلا ولسوالۍ تیر شپه سقوط شو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړ. یو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال پرون د ترکرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مشورې کولو یو نوی پړاو ترسره کړ. پښپړ خبر نو اوري. د تخار ولایت ینګی کلا ولسوالی تیر شپه سقوط شو. د تخار ولایت سیمیز مسولان وای چې ل تیری ویونی رئیس وسلوالو طالبانو پر دغه ولسوالی بریدونه پیل کړی و. د تخار ولی ویان محمد جواد هجری نن سه شنبه ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د ملکیانو او دولتي پرسونل د مرشوبلې د مخنیوي په هدف ل ینګی کلا ولسوالی په شا شوې دي. نو موري د غشان وای چې مرستندوی ځواکونه سیمه ته لیکل شوی هو هڅه روانه ده چې د ورځې په جریان کې دغه ولسوالی بیرته ونیول شي. ورته وخت کې طالب ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی ینګی کلا ولسوالی په بشپړ ډول نیولې او ادعا کوي چې دولتي ځواکونو ته مرګ شوب له هم او وخت ده. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامیر شیماماتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راس او د امنیت شورا نور غړي ګډون ولري. دا غونډه نن سه شنبه د وګړي د میاشتې 19 د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان سیات ارزول شوی او د دې هیواد امنیتی حالات د اندېښنې وړ خودل شوی. پر دې راپور د باس په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د انتخاباتو بهیر په وړاندې امنیتی ګواښونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امنیتی ګواښونو له کبله ښایي ډېری افغانان پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشري انتخابات روان مریض کال د میزان یا تلې په شپږمه یعنی شو خدریو نه ورسته تر سره شي. په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام در رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش سره لوبيږي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د پنځشنبې په ورځ د قطر له لوبډلې سره شپږ د صفر پر وړاندې ماته وخوړه. خو له نننۍ لوبې سره اووه نورې سیالۍ په مخ کې لري. افغانستان په ای ډله کې د قطر، عمان، بنگلاديش او هند د لوبډلو سره په قطر کې دی. د همدې ټیمونو په اتولو لوبو کې باید د 2023 کال د آسیایي ملتونو جام ته رسیدو لپاره د لوبډلو برخلیک هم روښانه شي. تاسو آزادي راډیو اورئ. چین د ایران د اتمی تړون اړوند د روسي لانجو له کبله د امریکا اداله ملامت کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا جونینګ دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې وی خبري غونډې ته وویل چې امریکا باید پر ایران له فشارونو لاس واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیلو خو دا چې په دې تړون کې ښکې لوري وکول شي د ایران اتمی وضعیت آرام کړي. د روسیې د خارجي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د متحدو روسي واکمن ګوند د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوونکي تر نورو وختونو لږ رایې اخیستې. دا ښکاري چې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناولانی لخوا انتخابات ستراتیژي بریالۍ وه. دغه انتخابات د سپتمبر پر 8 د هیواد په ټولو سیمو کې وشول، خو تر ټولو ډیر پام پلازمینې مسکو ته و. وروسته له هغې چې ډېری خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې لګډون منشول، مسکو د پراخو اعتراضونو شاهدو. د متحده روسیې ګوند کاندید مسکو د دوما د 15 څوکۍ څخه د 25 اخیستي چې دا په پارلمان کې د اکثریت خپلولو لپاره کافي دي، خو تر هغو کرسیو لګې دي چې په 2014 کال کې ګټلې وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال پروند ترهګری پر وړاندې مبارزې په برخه کې د مشورې کولو یو نوې پړاو تر سره کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په ویانا کې د ترهګری پر وړاندې مبارزې په برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرو مولوتوف ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې باید د امریکا د ملي امنیت لپاره واقعي نتایج له ځان سره ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې ګټې باید معلومات ته شریکول لارې پیاوړي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې تر دغه ناسي وروسته خبره شوې وایي چې دواړو خواوو د بهرنیو ترهګرو جګړه کوونکو د خوځښتونو د بهیر په اړه خبرې وکړي. امریکا له هغې ناستې چې ټاکل شوې په روانه میاشت کې په دې اړه د روسیې المغرب او شمالی مقدونیا په ګډ قربتوب د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې جوړ شي هرکلی کړی دی. قدر منوریدونکو، تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او دغه شان د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدلی شئ. نن د محرم د میاشتې لسم نیټه د عاشورا ورځ ده. په کابل کې به د دغې ورځې د لمانځنې په هدف د امنیتي تدابیرو په اړه هم معلومات درکړو. دا به هم واورئ چې د ناامنیو له امله د هیواد شپږ ویشت ولایتونو ته اساس انتخاباتي مواد نه دي لیږدول شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح‌الله صادق،
تعداد اندکی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت گودام‌ها یک چالش جدی محسوب میگردد.
په ننګرهار کې د څلورو وژل شویو ورونو د سیړنو حال هم درکو.
موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکاري چې څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه. د هغوی د قراینو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف.
نور راپورونه هم شته او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه ازادي او اورېدونکي او د لوبو له میدانه. دوستانو، دا هم د خبرونې لومړی موضوع. لکه څنګه مې چې مخکې وویل، نن د محرم د میاشتې لسمه نیټه د عاشورا ورځ ده. د چې په دغې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل کې څه امنیتي تدابیر نیول شوي دي؟ اکرام الله اکرام را سره د کابل سټوډیو په لیکه دی. اکرام صاحب، که مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې نن د دغې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل کې څه تدابیر دي؟
د عاشورا لسمه د محرم لسمه د عاشورا ورځ نن په کابل کې منځنۍ پایل شوې ده. او لکه څنګه چې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د دغه ورځې لپاره د پراخو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او ځای ځای د پولیسو ګزمی لیدل کیږي. هغه سیمې چې د عاشورا مراسم پکې منځل کیږي، هغه سیمو ته ورغلې لارې د پولیسو له لوري تړل شوی دی. په لوی لارو کې حتی زری موټری او هغه زریدار ټنګونه ول شي وی تر د خلکو وړاندې باندې لار و تړل شي. بخپل د عاشوران منځون کو هم د امنیت د ټینګخ په برخه کې مرسته کړې. د معنی دا چې هر هغه سیمه، هر هغه تکیا خانه چې د مراسم پکې منځل کیږي، دا غنه لومړی کمربند پولیسو دی چې خلک ورته نور پریښودل کیږي. دوهم کمربند خپل د محرم د منځون کو لوري نه دی چې دوی دوهم کمربند چول. او دریم هم چې کله تاکیا خانو ته کوم کسان ورنوزي، دوی سخت پلاتنه کیږي، تلاشي کیږي د خپل د محرم د منځون کو لوري نه. نو په عمومي توګه باندې د کابل خار امنیت تر دې دمه ډاډمن بریخي. که څه هم نن د رخصتي ورځ ده، سړکونه آرام دي، بیروبار ډیر نه لیدل کیږي. خو په ټوله کې سړی ویلی شي چې لکه څنګه چې کورنۍ وچار وزارت ویلی وو امنیت تر دې دمه ډاډمند دی. بلې تورمان صاحب
ډیره ډیره مننه. ښاغلی اکرام بلخ ته ځو. مزار شریف ښار کې کومه چاودنه شوې ده؟ زموږ همکار مجیب الرحمن ابیب زی را سره د ټلیفون په کرخه دی. ابیب زی صاحب ستړی مشه کې مهرباني وکړي معلومات راکړي چې چاودنه چیرې شوې ده، نویت څه دی او مرګ ژوبل لري که څنګه؟
تقریبا چاودنه شوې ده چې تلتمه پولیس وایي ترانو تلفاتو د کرشمې په ډاګه نه ده. یخو ویل کېږي چې دا چاودنه د هغو موادو انفجاري توکو له امله وه چې په یو بایسکل کې پر پرده شوي وو، او هدف یې د عاشورا ازاداران وو چې غوښتل یې له دغه.
بله، همدغه پوښتنه ما کوله چې دا د عاشورا ازاداران ته نږدې دغه چاودنه شوې ده. ښاغلی بیبي څنګه؟
پولیس سره کوم خبرې د ټولې د تایید کړه چې هدف یې
معلومات لري. دغه سیمه د ګڼګونی سیمه ده، کسان پکې ډیر دي، یعنی هر ورځ تاسو معلومات څه خي چې ګڼګونی سیمه ده؟
تورمان صاحب دغه سیمه د ښار ته ټول ډیره د ګڼګونی سیمه ده. خو نن چې د عاشورا ورځ وه، په دغه وخت عمومي واک ته یا لارې بندې وې، په یوازې ازاداران را تګ کوه او نور ملکي وګړو ته اجازه نه ورکول کېده چې په دغه وخت تګ را تګ وکړي، ځکه ازادارانو ته مزاحمت ونه شي. او بله مسله دا وه چې په دغه وخت کې امنیتي ځواکونو هم چې چاودنه شوې ده دوی هم یو امنیتي کمربند درلود. راپورونه ښایي چې امنیتي کسانو ته هم پکې ژوبل اوښتې ده. خو کومې خبرې چې موږ د بلخ ولایت د عامه روغتون له ساتنې سره درلودې دي وایي چې تر دمه دا پېښې څلور کسان وژل شوي دي او
مزار شریف کې دغه تدابیر څنګه دي؟ په نور ځایونو کې امنیتي تدابیر ښه دي او د کوم ګواښ او تهدید دقیق امکان خو نشته؟
خبری مخ بندی امنیتی کسان شاوخوا د حضرت علی روزی لیدل کیږي، حتی تر یو کلینیکي فاصله هم اجازه نشته چې دوی لاشي. خو دغه چاودنه هغه ځای کې شوې چې لغسیمې ازاداران غوښتل دغه مسیر ته ور داخل شي. یوه مسله او بله دا چې په ولسوالیو کې دمه چې موږ معلومات لرو په درې ولسوالیو کې همدغه حال د طالب استوال او ترمن چګه روانه ده، او احتمالا چې د ازادانو د اعتبار په مراسمو هم منفي اخیزه کوي.
بله، من نه بيبزي سي ان شاء الله چې د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې بیا هم تاسو له ځانه سره ولرو. د ازادي رادیو خبريال مجيب حبيب زي او چې په بلخ کې د چاودنې په اړه معلومات راکو، ویل چې روزي ته نږدې په یو بایسکل باندې تړل شوی انفجاري مواد ته چاودنه ورکړ شوی، خو د مرګ ژوبل په اړه تر اوسه پر معلومات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننمړو له امله د هیواد شپږ ویش ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد نه دی لیکل شوی. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو او اساسو انتخاباتي موادو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ځواکونو کمواله یو ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ولسمشریزو انتخاباتو ته 19 ورځې پاتې دي. خو د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي چې تر اوسه د هیواد له 34 ولایتونو نه یوازې 8 ته حساس انتخاباتي مواد لیږل شوي دي. فراه، بادغیس، هرات، نیمروز، زابل، هلمند، کندهار او اروزګان هغه ولایتونه دي چې حساس انتخاباتي مواد ورسېدلي دي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل
د رای ورکولو حساس مواد اتو ولایتونو ته لیږدول شوي او په ګودامونو کې ځای پر ځای شوي دي. موږ اندېښمن یو چې په ګودامونو کې د دغو حساسو موادو د ساتلو لپاره په دغسې حساس وخت کې د پولیسو د شمیر کموالی یو جدي ګواښ دی. له امنیتي بنسټونو مو غوښتنه ده چې زموږ د سیمه ییزو دفترونو او ګودامونو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي.
د ښاغلي سادات په خبره د نامنیو ترڅنګ د کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو د خوندیتوب لپاره د پولیسو لږ شمیر د انتخاباتو سیمه ییز مسؤلین اندېښمن کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ مخکې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږل پیل کړل. د ټاکل شوي مهالویش له مخې ټول انتخاباتي حساس مواد باید د سنبلې تر 2 پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. خاغلی سادات وای په تیره یوه اونۍ کې د بغلان او کندوز جنګونه لامل شول چې د شمال لارې وتړل شي او د شمال زون ته حساس انتخاباتي مواد د ځمکې او هوا له لارې په ځنډ سره ولیږل شي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ، خو د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره هوایی عملیات روان دي او کومو سیمو ته چې د ځمکې له لارې ورته د حساسو انتخاباتي موادو لیږل سخت دي هلته به د هوا له لارې ولیږدیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي
ما در جایی که مواد اساس انتخاباتی از راه زمین
کومو ځایونو ته چې د امنیتي ګواښونو او یا د لارې د ستونزو له امله د دغو موادو لیږد ممکن نه وي د هوا له لارې لیږدوو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د انتخاباتي حساسو موادو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې ښیي چې مخکې له دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د انتخاباتو د پروسې لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید 2 مخکې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال کړی وای.
باید امنیتی طرح مخکې له مخکې جوړه شوې وای. په کومو ولایتونو کې چې جنگ وو او مواد نه دي ورسېدلي په خواشینۍ سره چې د منلو وړ انتخاباتو پکې اندېښمن کړي یو. باور نه لرم چې د انتخاباتو کمیسیون دا کار پر مخ یوسي. کمیسیون اوس د ډیرو عملیاتي پروګرامونو په پلي کولو کې وروسته پاتې دی.
ځینې په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې وخت په سمه توګه مدیریت کړي. له دې عمله د عملیاتي پروګرامونو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. سارون کې خبرداری ورکوي چې که وضعیت په همدې توګه دوام وکړي د میزان په 6 به د انتخاباتو کیدل ستونزمن شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
له کابل په مې پر وړو ننګرهار ته ځو. د ننګرهار د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې له امله یې د یوې کورنۍ 4 وروڼه ووژل شول، د ملي شورا د څېړونکي پلاوي بیرته کابل ته راستون شوی دی. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دوی د موندنو او څېړنو په اساس هغه 4 ورونه بیګونه و چې تیر اونۍ په جلال آباد ښار کې د 02 په نوم د ځانګړې قطعي له لوري ووژل شول. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي نعمت الله کریاب د دغه پلټنو ډیر جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د پلټنو ټول جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکیږي او بیا پرې وروستۍ پریکړه کیږي.
خورا ډېره لوی او بدمرغه پیښه وه. دا یو جنایت دی. دا داسې هلکانو چې دوی خپله د حکومت او د نظام طرفدار وو، کاهیانن یو څه شکونه او شبهې وی د امنیتي ځواکونو سره، نو دا د هغو حق نه جوړېده چې دوی ونیسي، وی تړي او بیا وروسته په خپله کوټه کې ووژي. موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکارېږي. څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه، د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف وي. فکري خلاف هم نه لره، هغه وسلوال خلافت خو پرېده وه.
د څېړنو په موخه دغه پلاوی د مشانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په مشرۍ له پیښې یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسېدلی و. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپو وهلو په ترڅ کې سلور ورونه ووشل. دې پیښې د ګڼو خلکو غبرګونونه وپارول او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د دغه پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم سنگزي ل خپلې دندې استعفا وکړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمدستي ومنله. که څه هم له پیښې وروسته پر ټویټر ملي امنیت ته منسوبه داسې اعلامیه خپره شوه چې ګوند یاد کسان د ملي امنیت د ځواکونو له لوري داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي، خو اوس د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دوی په دې اړه هیڅ کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. دغه ریاست او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په دې اړه به له څېړنو وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه وایي چې یاد عملیات له دوی سره په همغږۍ وشول کنه یا هم وژل شوي ورونه بې ګناه وو که ګناهګار، خو د وژل شویو ځوانانو پلار حاجي محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه یې خپل عادي کاروبارونه کول او له هیڅ وسلوالې ډلې سره یې اړیکې نه درلودې. دی وای امنیتی ځواکونه دا هم کولای شول چې اولادونه یې پرانا ورځ ونیسي څېړنې او پلټنې ترې وکړي. نوموړی تور پوری کوي چې د یادې قطعې ځواکونو له کوره زرګونه نقدي ډالر او سره زر هم له ځانونو سره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د 02 قطعې له مسؤلینو سره اړیکې ونیسو، خو ونه توانېدو. خو د ننګرهار ولایتي چارواکو د رامنځته شوې پیښې په ورځ په دغه پیښې خواشیني ښودلې وه او له ولسمشر غني نه یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي خلکو وژل کېدو تل د خلکو اعتراضونه راپارولي. ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په غبرګولي کې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی و چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، خو لا هم ښکاري چې دغه ستونزه پای ته نه ده رسېدلې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، پرون په افغانستان کې د شهید ونی پایل شو. پرون هم په بیلابیل ولایتونو او پلازمینه کابل کې د غورز لمنزل شوی و، په خوست کې هم د غورز لمنزل شوی، او زموږ همکار نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور لري.
په خوست کې د ځل د شهیدونی د ملي اردو په تاسیساتو کې چې نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې دي، د دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو، سرتیرو او افسرانو پښتون کې ولمنځل شوه. په لمنځله کې خوست والی محمد حلیم فدایی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دینی او ملي احساس د یادولو په ترڅ کې وویل هغه څوک چې د دې پوز پر وړاندې جنګیږي له دین نه پوره معلومات نه لري.
چې کله مونږ وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او زمونږ دی سربازانو په مټ باندې الله اکبر، او زما په ملي نشان کې الله اکبر، او زما په اساسي قانون کې الله اکبر، او زما په مسجد کې الله اکبر، زما په سنگر کې الله اکبر، زما په دفتر کې الله اکبر، هغه به ډیر ناپو او ډیر له دین نه خبره، یا د پردیو په نهایت دومره غلام سوی چې هغه په مسایلو د دین نه خبر چې دغه سړی پر خلاف باندې یا د دوه وژل روا دي کنه روا.
سلاکار وزیر او دینی عالم مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې ویل چې په نړۍ کې تر افغان سرتیرو په دینی لحاظ عقیدوي پاوز نشته.
زموږ اردو، زموږ سربازان، زموږ ټول امنیتي ځواکونه که د منطقې په سطحه ورته فکر وکړو، تاسو یقین وکړئ چې په جهان کې دومره پاکه، سپېڅلې، عقیدوي، اسلامي ملي اردو به پیدا نه کړي. دا د علماو برکت دی چې دغه مبارزې ته یې سپېڅلې نوم ورکړی، او د علماو په برکت دغه خلک سنگرونو ته ځي.
په خوست کې د اردو د اول شایسته لوا قومندان په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان پوځ د سرتیرو د هیواد ساتنې روحیه پیاوړې ده، او دوی د هیواد په ارزای کې دندې او قربانۍ ته تیار دي.
هغه څوک چې زموږ ملت زوري، اسوک چې زموږ خاوره لاندې کوي، اسوک چې زموږ امنیت خرابوي، کدل چې کپ مزار کې، کپ هرات کې، دا امنیتی ارگانونه ستاسو اولادونه دي ستاسو د آرامۍ د اسودګۍ په خاطر به خپل قربانۍ لکه څنګه چې ورکړي دي خپل قربانۍ ته به ادامه دا موږ افتخار بولو چې موږ خپل د ملت د اسودګۍ په خاطر قربانۍ کړي.
په دې مراسمو کې ځینو ویناوالو د افغانستان د ټولو ملیتونو ترمنځ د ملي یووالي پر اړتیا خبرې وکړې. مدنی فعال محمد جلال حقیقت وویل چې
هر څوک چې هر ډول فکر لري موږ باید وازینۍ موخه او فکر د افغانستان یووالی د افغانستان پرمختګ او د افغانستان د پرمختګ لپاره باید متحد واوسو.
په خوست کې د شهیدونو د لمانځنو په مراسمو کې یو شمېر معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو د کورنیو غړو هم برخه اخیستې وه. دوی ویل یوازې په لمانځلو د شهیدانو د کورنیو او معلولینو نه ستونزې حلیږي او نه پرې ډاډ حاصلیږي، نو حکومت دې د هغوی کورنیو ته د خپلو حقوقو او امتیازاتو د ورکولو له لارې د دوی د ستونزو د حلولو په برخه کې اقدامات وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا همیوا بهرنۍ موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. وروسته لغې چې نوی دیلی له دې سیمې د کورواکۍ ځانګړی موقف اخیسته د بشري حقوقو له مختلفو ډولونو څخه د سرغړونو راپورونه ورکړل شوې دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې بشري وضعیت د ډیر اندېښنې وړ وباله. میشل بجلت د دوشنبه په ورځ په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانستون کې وینا کې وویل چې له نوې ډیلې غوښتي چې په سیمه کې له ځپونکو اقداماتو لاس واخلي. هغې زیاته کړه زه د انټرنیټ پر شبکو او سولهیزو غونډو د محدودیتونو او د سیمه ییزو سیاسي مشرانو او فعالانو د نیول کېدو په ګډون د کشمیریانو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د هند حکومت وروستیو اقداماتو اغېز ته ډېر اندېښنه لرم. هند د نارامیو د مخنیوي لپاره د اگست له 15 په کشمیر کې پوځي حضور پراخ کړی دی. نوې ډیلی له دې سیمې د کورواکۍ ځانګړی موقف بیرته اخیستی او له محدود فعالیت پرته په ټوله کې په سیمه کې د موبایل او انټرنیټي شبکو فعالیت بند دی. میرمن بجلت ویل له دواړو هیوادونو هند او پاکستان څخه غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې په سیمه کې حقونه خوندي او د هغوی درناوی او ساتنه کیږي. بجلت ویل په تیر بیا له هند وغوښتل چې ځپونکي اقدامات کم او ګرځبندیز لري کړی چې سیمه کې وضعیت بیرته آرام سي او هم دا مسله یقیني کړي چې اوسیدونکي لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري او هم توقیف شوي کسان له خپلو حقونو برخمن سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د غرض ویل د ډیره مهمه ده چې په ټولو هغو پروسو کې چې د کشمیر پر راتلون کې اغیز لرلی سي له اوسیدونکو سره سلا مشوره وسي او په هرې مهمې پریکړې کې ورته برخه ورکړل سي. میرمن بجلت دغه څرګندونې وروسته لاغه کوي چې هندي چارواکو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یکشنبې په ورځ امنیتي تدابیر وروسته لاغه زیات کړل چې له بندیزونو سره سره د شیعه مسلمانانو لخوا د ترسره کېدونکو مذهبي مراسمو مخنیوی وکړ. کشمیر په 1947 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ له اخیستلو وروسته د یوې نهل سوې ستونزې په توګه پاتې ده.
ستاسو له پیغامونو
خبر ڈاکٹر
رحمان دغهار ولایت دامن غم دری کو تخیم او روزانه زمون دغه پیغام دی روزانه چې د وزارت دفاع ته دغه زمون پیغام ورسوي چې روزانه د سیستم تخوتلو آیا مون تاسو ګورئ چې دغه شو روزانه په کومه کې کوم شو وزارت تراشه کوي وزارت تراشه روزانه کوي کومه کې تراشه دغه زمون دی سیستم نو روزانه زمون مشکلات نه دی ورو په څنګه نه دي فراتي وظایف کو خوښانه هر زمون د وزیر صاحب دفاع څخه دغه د زمون دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزانه زمون دغه ستونزه روزانه نظر پر ځای حل کوي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو ته دا پیغام چې زما چې موږ شروالي څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د کندهار ښار په ولسمه نه یک شه کار پیل کړی دی د جاجې کار پیل کړی دی نو خدای چې کار ونه کړی دی چې موږ په دې ځای کې څه ستل کولی شو ته سیمانه د پلاڅه خدای ځانان ځانې پر مخامخ د اجازه ده کار یې نیمه پیل کړی دی هغه د سیستم کې بیا ته کار کړی دی فریدی د کچروت خبرې پاتې دي کوم وسمه د ولسی نه هېد نه جرت غوښتنه وکړو هغه وایي چې دا په کتدار پر مربوطی دا چری په کدل شي دا خو د شروالي دي په شرواله مدیر ته په دا د کمی دي په اجرا کې بل نو کچره باندې په نه دغه څه د کچو د خبره خاړو کې راوې دي پر د جاجې په مابین کې غردي هغه چې بیا دې کارګر راځي دا راته پاکي چې شمالي سره یو زه کدره هغه په ولړې پکې ته چې ولنه چې خدای شروال په خپل راځي دا علاقه دې وګورئ نو دې ته باید توجه وکړي ان څه ورځ ولري دا ازادي راځي په خبره کې راځي نو نو وخت دې ځل نه پیغام نه چلتي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو لسنیمي بجې شوې د خبرونو لنډیز دراورو په مزار شریف خار کې روزې ته چیرمه 14 شوي د مرګ جوبل پاړه معلومات نشته خو پولیس ویلي چې 14 دن کې توکي پر یو بایسکل ځای پر ځای شوی ول د تخار ولایت ینګی کلا ول سوالي 13 شپه سقوط شو د تخار ولایت سیمیز مسولان وایي چې لتیری ویونې رئیس وسلوالو طالبانو پر دغه ول سوالي بریدونه پیل کړی و د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان کې د پوځي عملیات پر مهال 13 تن وسلوال طالبان وژل شوی او یو لس نوټ پیاندی طالبان بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تر اوسه تفسیر نه ده کړی ټاکل شوی د ملګر ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه باس وکړي په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام ته رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن افغانستان ملي لوبډله له بنگلاديش سره لوبيږي دا لوبه نن د افغانستان په وخت شپږنیم بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال پرون د ترګری پوند مبارزې برخه کې د مشورې کولو یو نوې پړاو تر سره کړ او چین د ایران د اتمی تړون له اړوند د ورستې لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه قدر منو اوریدونکو وس هم دوا ونیس پروګرامونه ازادي اوریدونکو او د لوبو له میدانه
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم زما فریبا ظاهر نه کی هیله ومني خدای دی کی جوړ روغوسی دوستانو بیا هم ورزو تاسو د دی ونی راغلو پیغامونو ته چې مشتمو په پیغام سپتون کې دسکا کې پریشي دي نو دا ونی غوړم چې تاسو پیغامونو لا تبصره پرته خبر کم په دې خطر چې مشد دوستانو ډیر پیغامونو راغلي دي او غوړم ټول ته ور رسیږي نو دا ونی د کوم دولتي مقام سره مرکان نه لرو نو وړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غوړم د یادونه وکم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د تاسو د هم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم باد له سلام زو د لوید لوګر نه خبرې کوم د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره اوس دغه دایش وروره خلک ملک باید چې دیو له مشرانو نه دوی پښتنه وکړي چې تاسو ولې د دا خلک ملک په وټل کې داخه دا د مسلمانانو په وینو کې ولم بول سم د چې حکومت نه دی بودی پښتنه وکړي چې تاسو وروره ملکانو ته تلفات رسیدلای باید خپل حکومت وکړي پښتنه وکړي بس وروره دوی دی نه د طالب نم دغه چې پښتنه وکړي چې د بی ګناه خلک وزري یا دیم دی پښتنه نه پرېږدي راستان دی ول مر مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وګيږي دلته دی کابل مشرانو سره دی وګيږي خپل اشرف غنی سره دی وګيږي دی دغه دی دغه غمو دی مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه کا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زه خاطر د کاپشن تاسو سره په کار سبا نیما لطفاً لطفاً در زمان غز به تو توزلی نشتوی او دی افغانستان حکومت او جګو چارواکو نه زما دا ایله ده چې زمونږ هغه ورونه چې په پېښور کې د خپل استقلال لمانځه او د پاکستاني حکومت اجنټانو دوی نیولي دي او دوی زندان ته اچولي دي، نو زر تر زره د افغانستان حکومت د هغو زمونږ د افغانانو ورونو پوښتنه وکړي اول یې څنګه جیل ته اچولي دي. زه هر افغان حق ده چې خپل د تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق پر وظیفه ده، وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستانی حکومت زمونږ ورونه نیولي دي په پېښور کې او وایي چې دوی جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځان ته مسلمان وایې، مونږ خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپله استقلال اخیستی ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان ځورئ، ولې تورې تامبو زندانو ته اچوئ؟ نو لطفا زما خپله دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زر څه زره خپله د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جاوید اوربلیم د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مجزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او ولس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د خدای په اړه شي چې موږ یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه دي په پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې هېواد درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه شم صلاح خبرې کوم ګورنمنت. زموږ په کلي کې ولسوالۍ کې بېخي د 15 میاشتې کېږي د واکسین بندې نه دی راغلی. دا موږ نه یې خبر چې څه وجه ده. خدای دې وکړي دا واکسین دا خو در ایله شي. په نورو لاګو کې ماشومانو ګرځان تېر شي چې موږ راوړو، موږ هم خوشمې کېږي خوشمې.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. بعد د سلامت موږ درخواست او پیشنهاد دادی چې افغانستان کې دغه د عریبا شرکتونه چې کوم دي یا د روښان شرکتونه دي، یا د اتصالات دي، خو لا بیا دا نور بیا هم ګزاره کوي. خو دغه عریبا شرکتونه چې کوم دي کنه، دوی خو دا ټول مسلمانان د ډېر سخت تکلیف او زحمت غر کې کړل تر دې پورې چې خلک څومره اقتصاد کې خلکو سره د دین اخلاص کړل. دا په دې خاطر چې په پاکستان کې لږ به انټرنیټ ورکړي په 200 پاکستاني کلدارو باندې، او په افغانستان کې یو جیب انټرنیټ ورکړي په 300 افغانۍ باندې، نو پوره 250 روپۍ پاتې کېږي. اخې نه 600 کلداري جوړېږي، خو یې یو ورځې کار نه کوي. همدارنګه 2 جیبي ورکړي په 300 افغانۍ باندې، هغې نه تقریبا 800 روپۍ 900 پاکستاني کلداري جوړېږي، دوه ورځې کار نه کوي. بېخي کار کوي نه، خلک یې په دې شانونه مخته شوي دي. او دا خرچې ته چې وګورې دې ته څوک نشي رسېدلی. خلکو سیټونه ولا واخیستل، خو د دې خلکو یو ملکي ته زیاتېنه دي روان. په یو وطن کې یو ګوانډي ممالک یو ځای کې دومره قیمتي نه ده روانه. ولې بدبختانه خو په افغانستان کې دولت هم تر داسې نه وایي چې دا ولې دومره ظلم او زیاتیت یې کوي، او نه دولت داسې بل یو شرکت یا بل څه یو کمپنۍ یا بل څه یو پروګرام برابر کړو چې دغه خلک یا څومره پیسې چې دې خلکو نه ځي په دې انټرنیټ باندې بیا په خاصه توګه دا د عریبا شرکتونه چې کوم پیسې د خلکو نه وړي، خلک یې ډېر زیات تکلیف او زخمه سره مخامخ کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه سردار محمد د میزان د سره تاج سره پاړی کې ما دا د میزان د ولسوالۍ خاډر ډېر کمزورې ده. کچیر دغه کارکونکو زموږ پیغام دغه د بیسم تادیه و مشرتابه ته ورسوي چې نه کې زورونه کې موږ به ډېر ځینې خوشحاله شو. والسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زد آزادی رادیو ٹرول ہم کارانو تو سلام ہونے کے ہلی اڑم دے کم زبر زمان کی مشن بھی حوالہ شو ہی نہیں دی نہ پی گو دے دولت نہ مدا خواہش دے چی سربازان دے دے حکومت دے مشو تو پم لرا نہ زیادہ وکڑی را کی کلو رو تباش ہو اور سلام پر احترام.
السلام علیکم. زد کندار خبر کوم زمر شکایت هغه دي دا حکومت دا چارواکو چې دا مچوانان ډېر زیری چې هر څومره دغه دې خپل معاش هر څه معلوم دي هم دوی د مچوانانو صفر کوي خصوصا د دغه کل پر علاقه باندې کې زیری دا د کندهار د دغه کل پر علاقه باندې او د ظریف ولسوالۍ باندې داسې په ښار داخلېږي نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري خو یو ځای د مچوان څه دغه اخې پیس محلي اخې مسؤول وژن اخې دین تر ارزنجر باندې فرستې ولای اخیر دا مچوانان دغه نقدر شبار را باندې در ګمرک پر سی هغه نقدر د دې کرایې او دغه ګټي او ټول دې جنو اخیمه دی باید دا شر وخت خپل اصل ته خرج ته تکل سي دا غوړ کې دا نور دا غلای او دا شکوونه دا به فهم دا شم تر حکم مجوري وصول.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه یم. زما لاس کال کې زه واځم په هلمند ولایت کې دا دا د لاس کال چې د خپل بچو ته خزانه شي وي دغه ماشين لوړيږي دا زموږ نو ماشين لوړته وي نه بل شي سي هغه ډیر لزر دي زموږ ماشين ولې نه لوړيږي. والسلام.
السلام علیکم. ما پر طالب پر حکومت دا زغ دي چې اول دي باید د کوکنار بند کې کوکنار دی د افغانستان د مخ ورکه کې د دې د لا پر د مردار بوت چې اول د افغانستان او طالب حکومت خلک دی اوله چې اول د کوکنار د افغانستان د مخ ورکه کې په سي دي امریکایان بیا د طالب او امریکا سره دغه طالب اکر افغانستان تر شینی باید د سول تر وکي د یو افغانستان دی یو ورونه دی د یو کور دی نظم دا پیغام باید تاسو نشر کی خدای دی وکي چې افغانستان کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زم احمد فرایل د هلمند ولایت واشیر مثالی تاسو په تماس کې هله لرم چې ما आवाज نشر کړم. نو واشیر مثالی کې تقریبا د 13 شپه موږ د منګر په سیمه کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل کسان ځوانانو غونډه درلوده او موږ دا ټول دا انتخاب کړی دا کار مو وکړ. موږ دا انتخاب کړی موږ د راتلونکي کې هېڅ انتخاباتي کمپاین یا داسې کوم دارایګري په وخت کې موږ ګډون نه پکې کوو ځکه چې موږ هېڅ خدمت نه کوو. موږ تاریخونه وویل چې زه نشته نو دا موږ څه ګټه کوي دا چې موږ ولته دي مشکارزونه وڅ دي په ان کې وګوره په څول کارزونه چې څنګه کارزونه د څول وګڼل لري دا څنګه حکومت دې بل ترغله یوازې د کومه خدمت هم نکي ځانبرم نه لري مکتب لري د سیاسي معلومات په شی دي چې نه لرم چې دا ما هوا فور کې د خپل.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرجو لسالین خبر کوم. وروره موږ د ازادي راډیو ته دا پیغام دی او څه څنګه دا هیلې چې زموږ پیغام نشو چې موږ د مرجو لسالین خبر اصلور کار کوي چې طالبانو دندې کړي دي موږ غواړو چې یا زموږ خبره ته پاتې کې او یا داسې کوي خدای په شهر کې جوړې چې شاو کول لسالین ته کار ورکړي. والسلام. په دې حق له تفصیل چارو او غټ چارواکي معلومات یې خوښوم.
د کندهار ولایت څخه زیاورامان دا پیغام پرېږدم. دا غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولې دي زیات کړي دي د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولې دي پر یو متر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش ده یلو امید مې چې د پاکستاني میوه باندې دا غسی یو په دوا باندې د چند د ټیکسونه ولګي دا د دې میوه چې منځنۍ اسیا ته ځي تاجکستان ازبکستان دا وطنونو ته ځي او تر افغانستان باندې راکېږي باید په دوه میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي چې پاکستان 2 لک پر موږ پر متدانو باندې ټیکس لګولي. باید افغانستان د دې د میوې پر موټر باندې سلور لکه ټیکس ولګي. ما دغه په کلکه باندې د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده باید دا غوښتنه پوره کړي او په دا خبره باندې عمل وکړي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
بله السلام علیکم. محمد وطن مسلم د پروان ولایت شینوارو سره څخه دغه غوښتنه مې دا ده کوم بر چې پروان ولایت راځي ولې کار ځنډېدلی دی؟ دغه دوه درې میاشتې کېږي چې کار یې ځنډېدلی دی او کار یې پر سرته نه رسېږي. وسلام.
معروف خبرې کوم لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ چارباغ نه. دغلته ورور د موسو والا راځي او دلته د وادي مونږ ته راکوي او برق دوداد او هغه د بس داسې هغه مونږ ته راکوي وادي او بیا دوربین هم پیدا کولی نشو. مونږ نه لاندې هم برق ته ایست هم برق ته سرک په سر باندې پاس مونږ نه بره دي خلک برقونه ورته راغلي دي او مونږ ته برق نه راځي. دا څه وجه ده؟ د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې باید مونږ غږ واوري. وسلام.
هلو السلام علیکم. دا پکتیا څمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. پوښتنه مې د ولسمشر اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې دا ټولو څوارلسم پاس خوندکو لپاره دي د لیسانس زمینه برابره شي، ترڅو په ټول هیواد کې ټول څوارلسم پاس خوندکي په لیسانس بدل شي او د خوندکو ستونزې حل شي.
د زابل ولایت نوی نوبا ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم ټول ولس ته او زما غږ دې مقتول کس تر هر افغان تر غوږ او تر مشرانو پورې ورسوي. سلام او سلمونه اورېدونکو ته. د زابل ولایت عمومي شهره ولسوالۍ پنځه ولسوالۍ تر سپریدو شوره شینکۍ نوبهار شمرزی اصغر د شمرزو سرحد دا دوه میاشتې وسلوالو مخالفینو بنده کړې ده چې نه دولتي چارواکي مخ کوي او نه هغه رحم کوي د طالبانو مشر چې هغه وحدین کنداری ده د وحدین کنداری ده چې هغه شاره رسمي شوې ده ګمرک رسمي شوې ده پخیږي خو د هېڅ اقدام نه کوي چې وایي دا د کندار بولدک بیا پلجېږي او نه یو څوک تر چا غږ تر غوږه رسوي. ولس خو دا د افغانستان ولس ضعیف حکومه اوړون چې نه داعش ته څه وایي نه عسکر ته څه وایي نه طالب ته څه وایي که چا څه ورسره وکړو هغه سې یوه نیمه ګنټه سفر ونه ګنټې کوي نو به ولس به څونه ستونزو سره مخامخ وي. نو خدای دې وکړي چې زما زغ لوړ مقاومت ورسوي او غم یې وخوري او ولس هم یو څه وکړي چې په واسې پرې هغه څه وکړي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم دوستانو چې مشته مو پیغامونه راستولې او په دې هیله چې تاسو د سیمې ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي او د هواري د پاره یې هڅه وکي. نو دوستانو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکار سره کوي. مننه ترې کوم او تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو دوستانو. ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل او نیز خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ ووسی. په کرکټ کې د افغانستان تاریخي بریا په یوازینی ټیسټ لوبه کې بنگلاديش ته ستره ماته ورکړه.
افغانستان یوازینی هیواد دی چې په نړیواله کچه په دې برابر شخړې چې په ډېر کم لوبه کې یعنی په درې مروبه کې دوه پر لوبسي بریاوي ترلاسه کړې.
راشد خان په دواړو اننګزونو کې لس مقابل لوبغاړي وسوځول او 15 یا منډي وکړي. دا به هم وری چې د کرکټ د ملي لوبډلې ال راونډر لوبغاړي محمد نبي له ټیسټ کرکټ نه استعفا وکړه. همداشن بده کندهار د ورزش له مسول سره په دی ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه هم لاندې خبري ولرو. خو په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د 2022 فوتبال نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې سبا د افغانستان او بنگلاديش د فوتبال لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټګر ته ولاړ شي. دغه لوبه د افغانستان په کوربه توپ په تاجکستان کې تر سره کیږي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت سبا د شپې 8 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپل لومړی لوبه کې د قطر پر وړاندې شپږ د صفر پر وړاندې ماتې منلې ده. د آسیا د کرکټ 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د جام په سیالیو کې افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته ووته. افغان لوبډلې په خپله لومړنۍ لوبه کې پاکستان کې په 50 منډو او په دوهمه لوبه کې کویټ ته په 2 ویکټو ماتې ورکړه، خو په درېمه لوبه کې د هندوستان پر وړاندې ماتې ومنله. بلخوا پاکستانی لوبډلې په دغه سیالیو کې د افغانستان او هندوستان پر وړاندې د ماتې خوړلو وروسته د دغه سیالیو بهر شوه. افغان لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د سریلانکا او یا هم د بنګلادیش پر وړاندې د روانې میلادي میاشتې په 12 نیټه د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. افغانستان تیر کال د دغو سیالیو اتلولي ګټلې وه، او د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې د هرات د والیبال د نجونو لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي پیمان په خبره د دغو سیالیو په نیمه پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې او د هرات لوبډلې بیا د ښاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دغو سیالیو څخه 14 غوره څېرې د افغانستان د لویانو د والیبال ملي لوبډلې ته او 14 تنه نور د ځوانانو لوبډلې ته غوره شوې.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د کرکټ لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته په بنگلاديش کې په 15 ورځنۍ لوبه کې سره ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک څو شی بي وړاندې ازادي رادیو ته ویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره ستر تاریخي بری یادېږي.
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ستر او تاریخي بریا مبارکي خپل ټول هیوادوالو ته وایم. افغانستان نن وکول شو چې په ټیسټ لوبه کې د بنگلاديش په څیر لوبډلې ته پستر توپیر ماته ورکړي. افغانستان یو ځنه هیواد دی چې په نړیواله کچه په دې برابر شخل چې په ډیر کم لوبو کې، یعنی په درې مرو کې دوه پر لپسې بریاوې ترلاسه کړي. د کرکټ د په تاریخ کې کومک تاسو ګورو ډېرې داسې هیوادونه شته چې په کلونه کلونه هغوی د خپل کرکټ د ټیسټ کرکټ په پایل کې نشي کولای چې بریاوې ترلاسه کړي، په لږونو لوبو کې نشي کولای چې خپل بریا ولمانځي. اما خوشبختانه چې افغانستان په ترې لوبو کې دوه لوبو بریال ماندی، نو تر ټولو ښه ورځ او د خوشحالۍ ورځ چې افغانستان نن بیا هم په ټیسټ لوبه کې بریا ترلاسه کړله.
د پوینټونو په حساب باندې هوتک صاحب، څومره پوینټونه افغانستان ته د دې ټیسټ د بریا نه ورکول شو؟ ویل کېږي داسې چې په دې بریا سره موږ په لسم ځای کې خو پاتې کیږو، خو نمرې مو تقریبا بنگلاديش ته ورنږدې کیږي.
بلې، موږ د دې بریا په ترلاسه کولو سره کولای شو چې په نړیواله درجه باندې کې نور هم مخ ته ولاړ شو، پورته ولاړ شو. لکه اوس تاسو ګورئ موږ یو لسم مقام څخه خوشبختانه چې لسم مقام ته پورته شو. دغه لوبې د پانتونو په ترلاسه کېدو سره به افغانستان ان شاء الله نور هم د نړیواله درجه باندې لمخې مخکې ولاړ شي.
بل ټیسټ سیالي وي چې په څو میاشتې وروسته به له ویسټ انډیز سره هم تر سره کیږي، څنګه داسې معلومات شته؟
بلې، وو ټاکل شوی ده چې افغانستان د ویسټ انډیز لوبډلې سره هم لوبي ولري، او هغه لوبي به د افغانستان په کوربه توپ تر سره کیږي. نو ان شاء الله چې دغه لوبي لپاره به هم د شانتي پوره تیاری نیسي د افغانستان کرکټ لوبډله.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو. بلخوا، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر د ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو سره مخه خا وکړه. محمد نبی چې تازه د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ په روانه ټیسټ لوبه کې ولوبید او څو تنه مقابل لوبغاړي هم وڅوزول، وایي چې نور د کرکټ دغه بڼه پریږدي، استعفا کوي او خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پریږدي. خو نوموړي ویلي چې په یو ورځنیو او شل ورځې سیالیو کې به د افغانستان استازیتوب کوي. په دې اړه ناجی صافی لنډ مطلب برابر کړي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر د ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالیو سره مخه وکړه. محمد نبی چې اوس مهال د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پر روانه 15 ورځنۍ لوبه کې لوبيږي، ویلي چې د کرکټ په دې ډول کې غواړي خپل ځای ځوان لوبغاړو ته پرېږدي. خو نوموړي ویلي چې په یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو کې به د افغانستان استازیتوب کوي.
رښتیا هم ټیسټ خو یو ډېر غټ لوبي دي، واقعا چې د هر یو لوبغاړي ارمان چې ټیسټ لوبي وکړي. زه 13 کال نو افغانستان ته خدمت کړی ده، همدا ارمان زما هم و چې ما افغانستان ټیسټ سټیټس ته ورسوم او هغه زما ارمان پوره شو. او کوشش مې همدا ده چې په کال کې زمونږ زیات نه زیات یو یا دوه ټیسټ لوبي، او زه غواړم چې هغه زما په ځای یو ینګسټر راشي او دلته لوبي وکړي، ځکه چې را روان کوم نوي ځوانان چې زمونږ دي په ډومیسټک کې ډېر ښه ځلیږي، او زما کوشش هم دا ده چې هغوی لږ چانس په دې ټیسټ لوبو کې ورشي او په آینده کې یو ټیسټ ډېر ښه لوبډله جوړه شي. زما کوشش هم دا ده چې همدې دوه فارمیټ ته ځان برابر کړم، ځکه چې دواړه په سپین بال باندې کېږي، همدغه سپین بال زما کوشش هم دا چې همدې لپاره ځان فټ وساتم او د افغانستان لپاره څومره کوی شم زیاته لوبو کوم په همدې ون ډے او ټی ټوینټی کې. ان شاء الله زمو کوشش به زما هر وخت به همدې سره ما خپل ایکسپیرینس بار وخت ځوانانو سره شیر کوم، څنګه چې مخکې شیر کړی دا په کمپ کې وی یا ټی ټوینټی ون ډے سکواډ که ځوانان یم، هم دا خپل کوشش کوم چې خپل ایکسپیرینس سره شیر.
محمد نبی د 1915 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. د 2009 کال د اپریل په 19 د افغانستان لپاره خپل لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د سکاټلند په وړاندې ترسره کړه چې 58 منډې پکې وکړې، خو د کوم لوبغاړي په سوځېدو بریالی نه شو. محمد نبی په 2016 میلادي کال کې په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتانی کړې. محمد نبی یو لسو افغان لوبغاړو څخه دی چې په لوبډله کې د آل راونډرانو په توګه لوبیږي، یعنی د ښه بیټنګ تر څنګ ښه بالینګ هم ترسره کولی شي. نبی د هند په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو کې، د آسټرالیا په بیګ باش، د ویسټ انډیز په ګریبن، د بنګلادیش په بی پی ایل او د پاکستان په پی ایس ایل سوداګریزو لیګونو کې هم لوبېدلی دی. د تروسه په 121 ورځنیو سیالیو کې برخه اخیستې ده، 2609 منډې کړې او 128 وکټې اخیستې دي. دغه شانې په 80 اوریزو سیالیو کې 1116 منډې کړې او 9 وکټې اخیستې دي. د ده د شل اور سیالیو د منډو اوسط 21.9 او د یو ورځنیو سیالیو د منډو اوسط 20.45 دی. ښاغلی نبی په دوه ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې هم د افغانستان لپاره لوبېدلی چې 24 منډې کړې او 4 مقابل لوبغاړي سوځولي دي. په یوه لوبه کې د ده تر ټولو ډېرې منډې 114 دي او تر ټولو ښه بالینګ یې د 10 منډو په بدل کې د 4 لوبغاړو سوځول و.
نو اوس هم لجمنی سره سام ورزو کندهار ته د کندهار د ورزش لمسول سره په دې ولایت کې د ورزشی فعالیتونو په اړه خبرې کوو. دغه مرکه په کندهار کې زموږ خبريال صادق رښتینی کړی ده.
سپورت او بدني روزنی امیر شغل احمد ولی مدیر هغه ډیر مننه چې د ازادي رادیو سره مرکې ته زریږي. کپپل کې راته وایي چې په کندهار کې د سپورت او بدني روزنی اړوند دا مهال په کوم او څومره رښتو کې ورزشی لوبي کېږي؟
موږ په کندهار کې پیلن اتلس پال رشتی لرو چې هغه مختلف رشتی دي په کندهار کې فعالیت کوي او په مختلفو ځایونو کې دوی خپل کلبونه لري او په هاله اتلس پدراسونه لري.
خلک وایي ل کرکټ او فوټبال پرته په کندهار کې د نورو لوبو سیالي نه جوړیږي، علت څه دی؟
بلې رښتینی صاحب، دا خبره حقیقت نه لري. موږ د افغانستان د جنتري مطابق پلانونه لرو چې موږ د مرکز را کول کیږي. د سبا زموږ د یو پرورشي اندام یا د بدن د ښکلا یو لوبډله چې د یو لسو کس څخه تشکیله د مرکز ته ځي. موږ د افغانستان د جنتري مطابق مخته ځو. ټول پروګرامونه چې را کول کیږي د یو کال موږ په هغه ترتیب مخته ځو.
شغلی مدیر هغه یو بل ستونزه چې خلک په خاص ډول د سپورت مینهواله ولا کمانډان یې په اړه شکایت کوي، د کافي دولتي جمنازیمونو نه موجودیت دی. په دې ورستوي کې کندهار ښاروالي د سپورت او بدني روزنی امیرات ته شجری بمځکه هم ورکړه. د سپورت مینوال بای دوی تر ډیره له شخصي جمنازیمونو ګټه اخلي.
بلې، موږ په کندهار کې واقعا جمنازیمونو شخصي و. د افغانستان د رئیس جمهور په خاصه پرځوینه سره موږ د محترم والی صاحب سره یو ځای یو ډیر اصري سیستم جمنازیم چې د کابل د اډې سره نږدې موقعیت لري، پیلنې 50% کار هم مخته تللی دی. په ډېر یو اصري سیستم افتتاح کړی دی چې انشاءالله په 1 ورځو کې به دا جمنازیم فعال کیږي او موږ به د خپلو ګرانو او شاریان او ورزشکاران په اختیار کې وکړو.
او ته دې مخ کې کوم نور جمنازیمونه
نه نور جمنازیمونه نه و، یوازې یو د زرغونی انالیسې جمنازیم دی چې په هغه کې زموږ د وناس او لوبډلې تمرین کولای سي، صرف نارینه ورزشکاران هلته تمرینات نسي کولای.
په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه هم پای ته رسیږي. درنو دوستانو، تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې پاک الله سپارم. پاک الله مو مل شه.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوه